د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه میومنه زه بشیر غواخی متا ساده نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری غړی کې هر کله وایم لا پنځو څخه در شپږو بجو پورې به تاسو بلا بیل ریپورټون لرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دی او مرکه هم په کېشته د هیله چې تاسو سره تر پای پورې د خبرونه واوري کو وخت را سره تاسو یو سندره هم خبرو لمړی به عبدالحی کاکړ تاسو د یو خبرونه
د امریکا یو لسمشر توربان وستانند د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې غونډه سوي ده. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان فوجانو وسیم ده. د غوي د وړتیا د لوړوالي نښه بللې. په ایران کې حکومت زد مظاهره دوه هفته ته داخلي سوي. ایران لا غوړسته په امریکا د هیواد په کورونی چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړی چې لسمشر ټرمپ وزیره چم ته په مناسب وخت د ملاتړ وړاندیز وکړ. او سم د خبرونو تفصیل د امریکایي ولسمشر تر بیان وروسته د پارلمان د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن وشوه. په دې غونډه کې د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني مشرانو ترڅنګ د خارجه وزیر خواجه آصف، دفاع وزیر غرم دستګیر او د قومي سلامتي لپاره د وزیر اعظم سلاکار لیفټنټ جنرال ناصر جنجوه هم ګډون وکړي. شاوخوا څو ساعته دا غونډه روانه وه چې پکې یوازې د پارلمان غړو او وزیرانو ګډون درلود. رسنۍ ته د تلو اجازه نه وله. تر دې وړاندې د پاکستان د فوج ویاند ویلو که څه هم امریکا سخت بیانونه ورکوي خو پاکستان اوس هم امریکا خپل اتحادي ګڼي. میجر جنرال آصف غفور دا خبره بیګا د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره د یو مرکې پر مهال د پښتنې په جواب کې ورکاو. تر دې وړاندې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلو چې تاریخ ښودلی چې پر امریکا باید په پټو سترګو باور ونه سي. ولسمشر ټرمپ لخوا د پاکستان په اړه تر وبخشید ولسمشر ټرمپ په خپل ویبپاڼه لیکلی چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو اسلام آباد په جواب کې هیڅ نه کړي بلکې دروغ یې ورته ویلي او دوکه یې ورکړی ده. د امریکا ملي سلامتي سلاکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي چې پاکستان مایوس کېدو وروسته یې داسې بیان ورکړی دی. د جنوري په 2 د وایس آف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې جنرال اچ آر مکماسټر وویل ولسمشر ټرمپ له پاکستانه د ښه ملګرتیا تمه کوله خو د هیواد اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروای نه کوي او وسلوالې ډلې د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ د پاکستان د ولس سره خواخوږي لري چې ډیری د وسلوالو لخوا وژل شوي دي خو نوموړي وویل دوی غواړي پاکستان دی د دغه وسلوالو خلاف په کاروای کې فرق ونه کړي. نوموړي وویل دا یوازې تورونه نه دي بلکې پاکستان ته په واضح توګه پیغام رسولو کوشش دی چې امریکا نور داسې نشي برداشتولای. پاکستان ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت زیات شوی دی. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر محمد فیصل د خبرې اعلان ته وکړه. دا وایي د پاکستان افغانستان ته برآمدات د نومبر 2014 او اکتوبر 2019 کال په دوران کې 9% زیات شوي او په همدې موده کې د افغانستان پاکستان ته په برآمدادو کې 43.2% زیاتوالی راغلی. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې د افغانستان ته تازه میوه لپاره پاکستان لارې خلاص ساتلې او د هغو د ګمرک کار یې تیز کړی دی. د مردان پولیس وایي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان په وژنه کې تورن یو بل کس نیولی چې ورسره له مقدمې سره په تړاو د تورونو نیول شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی. د مردان هیډکوارټر ډي اس پي اختیارات خان نن مشال ډو تور نیول شوی کس اظهار الله نومېږي.
دا په مشال کیس کې چې کوم دی وانټډ اکیوز جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ او د مشال کلاس فیلو مو په دا کیس کې چې کوم دی نو و اتم یاشتونه چې کوم دی را چارج او بیا په کې دی ابسکونډینګ اکیوز نن په کاروای کې چې کوم دی د صدر ثاني په حدودو نه چې کوم دی نو دی ارشیو.
پولیس وایي په مقدمه کې 18 کسان تورن دي چې 3 پکې لا هم نه دي گرفتار شوي. مشال خان د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د جرنالیزم څانګې زده کوونکی و چې تیر کال د اپریل په 14 بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور ووژلې خو پولیس وروسته ثابته کړې چې هغه د مذهب سپکاوی نه و کړی. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو وروستي عملیات د هغوی د وړتیا د لوړوالي نښه بللې. د ماموریت نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان فوج په وروستۍ کې په ننګرهار، کونړ او لغمان کې عملیات وکړل او ثابته کړه چې طالبان او داعش اسلامي دولت په ماتولو برلاسه شوي. د ناتو په داسې حال کې د افغان پوځیانو عملیات ستایلي چې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي سږ کال پر وسلوالو طالبانو د حملې ډیری پلانونه عملي کړي او جارحانه بڼه یې خپله کړې ده. په روزګان ولایت کې چارواکي وایي د فوج په مځکنیو او هوایي بریدونو کې اووه طالب وسوال وژل سوي. په روزګان کې د 215 اتل قلې اردو د څلورمې لیوا قمندان رحمت شاه قیمتي نن مشالې ډوته وویل. د روزګان د مرکز ترین کوټ په ختیځه کفترخانی او هزارګۍ سیمو کې پرون ناوخته په مځکنیو عملیاتو سربیره هوایي بریدونه سوي او طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ایران کې حکومت ضد مظاهرې دوم هفتې ته داخلې شوې او تهران له هغه وروسته پر امریکا د هیواد په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړی. چولس مشر ټرمپ مظاهرېچانو ته په مناسب وخت ملاتړ وړاندیز وکړ. حکومت د ټولنیزو رسنیو ویبپاڼې تړلې دي نو ځکه دا نه معلومېږي چې آیا د نن ورځې مظاهرې د تېرو ورځو په پرتله کوچنۍ وي او که څنګه. د حکومت ضد مظاهرې چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي په تېرو لسو کلونو کې د ایران مشرتابه لپاره په لومړي ځل یو لوی چیلنج بلل کېږي. داسې ویډیو خپرې شوي چې پکې په تهران، کازیون، نوشار او نورو ښارونو کې د مشرتابه پر ضد مظاهرې ښودل شوي، خو مشال ریډیو نه ده توانېدلې چې د دې ویډیوګانو نیټه او کاروالی تصدیق کړي. د دسمبر پر 18مه د مظاهرې د قیمتونو د لوړېدو خلاف شروع شوي چې وروسته د هیواد د مراتع یافته او شتمنو واکدارانو په تېره بیا د روحاني مشر آیت الله علي خامنئی پر ضد بدلې شوې. ترکیه د امریکا د فدرالي محکمې لخوا د یو ترک بانکوال چې د امریکا له بندیزونو سره د ایران په سرغړونه کې په همکاري تورن دی مجرم ګرځولی یو قانوني رسوایی بللې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د هال بانک د مسیال منیجر محمد حکان محکمه غیر منصفانه او له افسوسه ډکه ده. د امریکا فدرالي محکمې پرون حکان د درغلي او سازش په مقدمه کې مجرم ګرځولی خو نوموړي د پیسو د وینځلو په مقدمه کې بری کړی دی. د محمد حکان دفاع وکیل ویلي موکل به اپیل یا د بیا کتنې درخواست جمع کړي. په خپل حکان دا تورن رد کړی او ویلي دي چې د پیسو راکړه ورکړه له کورنۍ او نړیوالو قانونونو سره سم کړي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال محمد عمران درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.30 روپۍ یو ریال په 10.25 روپۍ او 10.60 روپۍ یو درهم په 10.10 روپۍ او 10.15 روپۍ یو افغانۍ په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 319 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 314 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 19 درجه سینټي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 1 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل په دې غړ کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د ترهګرۍ ضد کار پاړه د پاکستانی او امریکایي چارواکو ناندرې دوام لري. په خوانی امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد وای واشنگټن د پاکستان پر ځینو پوځي افسرانو بندیزونه لګولې شي.
بعض اشخاص نظامی پاکستان بک لیست بسیار گذاشت تا اینا نتانند سفر کنند.
تحریک انصاف و جماعت اسلامی گندوائی خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو لپاره مظاهره کول غواړي خو یو څېړونکی وایي ګوندونه دې پر دې مسله سیاست نه کوي.
چې کله دغه ویل په اسمبلی کې د پاس کېدو خبره راشي نو بیا نه تحریک انصاف نه چې کوم دی نو جماعت اسلامي د هغه سل سره پارلیمنټ ته نه راځي. په ځای د دې چې ته خپل سیاسي دکان په دې باندې چمکو کې بهتره خبره دا ده چې په پارلیمنټ کې په دغه خبره باندې زور واچ.
په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی او غواړي چې په دې اړه رائے واخلي. دې کار د حکومت د ختمېدو ویره رامنځته کړي.
و صدرې کسان دي چې په دا سازش کې ملوث دي او هغه د مفاد شکار شوي دي او دیو پارټي ته نقصان رسي او جمهوریت دی ریل کوي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم ستاره سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اړومبی رپورت ته ورځو. نن د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې تر وی غونډې وروسته ځینې چارواکو ویل چې د واشنگټن او اسلام آباد د روانو ناندریو سربیره هم د ترهګرې پر ضد جګړه کې د امریکې سره شریک کار کول غواړي. دوی وایي چې په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه مهمه پریکړه وکړي. پرون د امریکای ملي امنیت صلاحکار مک ماستر او امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو چې له پاکستان یې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ښې ملګرتیا تمه درلوده، خو هغوی د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. تر دې مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ورته خبرې کړې وې او امریکا پاکستان ته ورکول کېدونکي 255 میلیون ډالر هم ودرولې دي. محمد عمران په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د غونډې وروسته د خبریالانو سره د خبرو پر وخت سپیکر آیا صادق وویل چې په نننۍ غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي موجود وو او د قومي سلامتیا پر معامله ټول یو خوله دي، او له دې وروسته به یو بله غونډه کیږي چې په کې به په وړاندې تګلاره بحث کیږي. دوی په دې کې دا پریکړه وشوه چې بله غونډه به کوو او چې نن کومې پوښتنې راپورته شوي که حالات بدلېږي نو زموږ غبرګون به سوي. د ټولو غړو دا خیال و چې له دې وروسته یو بله غونډه وکړو، په هغې کې به ګورو چې څنګه خپل پلان جوړولی شو. آیا صادق وویل چې دا قتل دی چې ولې داسې بیانونه مخې ته راځي؟ پاکستان به خپل عزت پر ځای ساتي او ډېر متوازن جواب به ورکوي. د غونډې وروسته د دفاع مرکزي وزیر خرم دستګیر وویل چې کوم امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې راغلي وو هغوی په سفارتي ژبه خبرې کړې وې، خو اوس چې کوم بیانونه راځي په هغې کې دړکی ښکاري. موږ د دې هر څه تجزیه کوو او ښه په سړه سینه پر دې خپله تګلاره جوړوو، او دا د نن مو د پارلمان سره پرې هم خبرې وکړې. موږ باید د پاکستان د سلامتیا په اړه کومه اندېښنه ونه لرو. د پاکستان دفاع پیاوړې ده، یوازې پوښتنه دا ده چې امریکا داسې کوم غیر معمولي حرکت ونه کړي د کوم نه چې موږ ته د نقصان اندېښنه کېدلی شي. موږ دې هر څه ته تیار یو، خو اوس هم دا غواړو چې د امریکا سره په شریکه وړاندې لاړ شو. په دې غونډه کې د امریکایي صدر تورونه بے بنیاده وګرځول شو او پریکړه وشوه چې په بله اونۍ کې به د پارلماني مشرانو غونډه رابلل کیږي چې په کې به د دفاعي ادارو د خزانې د وزارت چارواکي هم ګډون کوي.
اوریدونکو د محمد عمران د دې رپورټ سره تړلی یو بل رپورټ درورو. پخوانی امریکایي سفارتکار او څېړونکي زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید د خپلې بیانیې سمولو پر ځای د ترهګرۍ سره پر صادقانه مبارزې پام ډیر کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که داسې ونه شي نو د پاکستان لپاره ستونزې نورې هم په نړیوال سټیج زیاتېدلی شي. د هغه په وینا په امریکا کې آن پر دې هم خبرې روانې دي چې وسلوالو سره پر اړیکو تورن او ځینې پاکستاني پوځیان په تور لیست کې شامل شي. اجمل شیبر په دې اړه نور معلومات درکوي.
په افغانستان ملګرو ملتو او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او ISI هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به له دننه هم فشار راوستل شي. پر دې خبرې کېږي چې څرنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غوښتونکو مخکښ غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لوري به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي. بحث دا دی چې څومره اقتصادي فشار یوازې د امریکا له لوري نه، د نړیوال بانک IMF، د نورو هیوادو لکه عربستان چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري، او په اروپا او آسیا کې د امریکا د دوستو هیوادو له لوري فشارونه زیات شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کېږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر هغو به امریکا 255 میلیونه ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپله خاوره کې د هغو ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیکی هیلی دا سرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړي پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکي خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبرې غندلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر
څه کې یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، تیر کال په اپریل میاشت کې په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون ځینو زده کوونکو خپل پوهنتونوال مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. پولیسو هغه وخت په دې تړاو ګڼ کسان ونیول، پرونی یو بل تن نیولې دي. په همدې حال کې د مشال خان د وژنې په اړه مقدمه لا هم روانه ده او پولیسو ویلي چې د دوی څېړنو ثابته کړې چې هغه د مذهب سپکاوی نه و کړی. زلاند یوسفزی په اړه تفصیل درته وایي.
د مردان هډکوارټر ډی اس پی اختیارات خان مشال رډیو ته وویل چې د مشال خان په وجنا تورن یو بل کس اظهار الله یې نیولی دی چې د جانی په نامه هم مشهور دی.
دا په مشال کیس کې چې کوم دی وانټډ اکیوز وو، جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ او د مشال کلاس فیلو مو په دا کیس کې چې کوم دی نو واتم یاشتو نه چې کوم دی را چارج وو، بیا په کې دی ایکسکاونډینګ اکیوز وو، مطلب پټ شوی وو مخروض په دا کیس کې. نو دا په نن په کاروای کې چې کوم دی د صدر ثانی په حدود نه چې کوم دی نو دی ارش شوی د مردان پولیس کاروایو او پاغه کې چې کوم دی نو دی مشال کلاشن کوف کالا کو په پستل و سره چې کوم دی نو برامد شوی دی.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې تیر کال د اپریل په 14مه د پوهنتون بلوشوي زده کوونکو او کارکوونکو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو او د هغه ملګری عبدالله سخت جوبل کړو. خو بیا وروستو جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ټیم په خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان او د هغه د ملګري پر ضد یې مذهب ته د سپکاوي هیڅ ډول ثبوتونه ونه موندل. ډی ایس پی اختیارات خان وایي چې د مشال خان په وجنا تورن درې نور کسان لانے دی گرفتار
گرفتار شوی نه دی. اسد کاٹلنگ چې کوم دی نو پدې کې گرفتار شوی نه دی. د کاٹلنگ اسد او دریم چې کوم دی نو عارف مردان دا درې کسان پدې کې اسکونډینګ اکیوز پاتې. ټول اکیوز چې پدې کې کوم چار دی 61 نو دی ټول چې کوم دی نو کلکټیو یو ایفرټ چې راغی په نتیجه کې دان دوه ناکه واقع شوی و. نو پدې کې 58 اریسټو دا درې چې کوم پاتې دي نو دم څنګه چې دا نور ملزمان دي د دیم په کې د قشان دي ټیک ټاک کردار شته او هغه به ان شاء الله فوري دي سون ان شاء الله به مرسي.
د پاکستان تر ټولو لوی د انګریزي ژبې مجله هیرالډ په اولسي سروي کې مشال خان د کال 2018 تر ټولو غوره شخصیت ټاکل دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر پختونخوا په حکومت کې اتحادي ګوند جماعت اسلامي لخوا په رابلل شوې جرګه کې پریکړه شوې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل نه شوې نو دوی به د جنوري په 15 تاریخ اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي. په همدې حال کې د قبایلو ځینې سیاستوال نیوکې کوي او وایي چې ګوندونه باید د درنو په ځای په قومي اسمبلۍ کې د یو داسې بل په منظورولو یوه خوله شي چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کړي. غلام غوس په دې اړه رپورټ لري.
په دغه غونډه کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د جنوري د 15مې نیټې نه وړاندې په قومي اسمبلۍ کې د زمکولو بل منظور کړي شي. د جرګې وروسته په قومي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
او دا یو داسې اعلامیه جاری کړې شوه چې آئنده که احتجاجي که درنه دا به د ټولو پارټو په مشترکه ډول باندې په اسلام آباد کې به یو داسې احتجاج کوو حکومت به پدې خبره مجبوره کو چې هغه دا کمیشن جوړ کړو دا هغه کم سفارشات دي چې هغه سبته اورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند په استازیتوب د غونډې ته راغلي پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وویل تر څو چې د اصلاحاتو بیل په قومي اسمبلی کې نوی منظور کړی شوی تر هغې به د هغوی ګوند په قومي اسمبلی کې د نورو معاملاتو حمایت نه کوي.
موږ د اسمبلی اجلاس چې کوم دی نو دا چلولو ته نه پرېږدو. نو موږ د اسمبلی نه مسلسل بایکاټ کوم د دوه خبرو دپاره نه چې د ټو پرچسیون کې بدلی راشي چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق میلاو شي او د قانون سازۍ حق راته میلاو شي.
د قومي وطن ګوند په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د یاد ګوند یو مشر اسد اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې که قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړی شي نو دې خبرې سره به د نړیوالو طاقتونو لخوا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د زالو د نیوکو نه هم دوی خلاصې عمومي.
د ټرمپ د پالیسۍ نه وروستو په هغې کې د قبایلي فاټا حیثیت نور هم اهمیت زیات شوی دی. کله فاټا مر شوه بیا د خلکو سره دا جواز نه جوړېږي چې دلته یا پټې جالي دي یا زالې دي یا داسې ځایونه دي چې په هغې نه ترهګري کېږي.
د انزمام د حمایت یافته سیاسي غوندونو ترڅنګ د جرګې ته د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون انکر پرسن سلیم ساپی هم رابلل شوی وو او هغه مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
2013 چې کم کال دی د دې د اړومبه میاشتې به د قبایلي خلکو لپاره د هغوی د آئینی او د جمهوري حقوقو او د خپل وجود یو حصہ چې د هغوی ناغې د سو کارونو انتظامي لحاظ سره بل ساتل شوی دی پښتونخوا دا به د هغوی سره د یو ځای کېدو کالي.
د غونډې په پای کې په منظور کړې شوې مشترکه اعلامیه کې ویل شوې دي چې په ان اف سی ایوارډ کې دي قبایلي سیمو ته 1% برخه ورکړې شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو ورته یو بل رپورټ هم دراورو. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف په دې صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره یو ځل بیا د مظاهرو کولو خبرداری ورکړی دی. د وروستیو کې هغو سیاسي ګوندونو هم جلسې کړې چې قبایلي سیمې ځان له صوبه کول غواړي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي چې ګوندونه په دې کار سره د راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو همدردی حاصلوي او که رښتیا هم دوی د دې مسلې حل غواړي نو باید په قومي اسمبلی کې رای یوځای شي او د مسلې ته د پای ټکی کېږدي. سراج ظهیر په اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دوی د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د وفاقي حکومت پر ضد د فاټا نه د اسلام آباد پورې د مارچ یا احتجاجي لاریون لپاره کړنلاره جوړه کړې. د دې ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي هم له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي او دې لړکی احتجاج هم پیل کړي. مشال ریډیو چې په دې غوښتنو احتجاجونو د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پوښتل نو هغه وی چې ټول سیاسي ګوندونه د احتجاجونو پر ځای دا مسله په پارلیمان کې هوار کړی.
یو وخت نه موږ ګورو چې ډیډ لاین باندې ډیډ لاین ورکي او د احتجاجونو د لانګ مارچ او د پبلک ریلیز او د سپلیپ قسمه مظاهره خو دا غي هیڅ نتیجه تر اوسه پورې لاس سره نه غلی. زما خیال دا دی چې پارلیمنت د دې لپاره بهترین ځای دی په هغه باندې په کار دا دی چې زور واچول شي. ګور تاسو خیال وکړئ چې کله دغه ویل په اسمبلی کې د پاس کېدو خبره راشي نو بیا نه تحریک انصاف اغستن سره راځي نه چې دینو جماعت اسلامی دا اغستن سره پارلیمنٹ ایون پارلیمنٹ ناراضی. نو په دې د دې چې تخپل سیاسي دکان په دې باندې چمکاو کې بهتره خبره ده چې په پارلیمنٹ کې په دغه خبره باندې زور واچي او دا مسله چې دی ونس فار ال حل کړی شي.
بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز دي چې د فټ اصلاحاتو لړکې دي لقبایلو و پختل شي او ځان له صوبې ورته ور کړی شي چې په خپل وسایل خپل اختیار ولري. د فټ اصلاحاتو په حق له سفران لپاره وزیر مملکت غالب خان او د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا ده چې حکومت غواړي فاټا اصلاحات عملي کړي خو دا ډیره اهمه مسله ده او په دې کې به لږ وخت لګي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو په گلگت بلتستان کې خلک د وفاقي حکومت ټکسونو زیاتولو حکم خلاف مظاهره کوي. ځکه خلک وایي دوی د پاکستان آئین لمخې د وفاق برخه نه دي نو ځکه ټکسونه نه ورکوي. یاد دی چې گلگت بلتستان صوبه نه بلکې یو اداري یونټ دی. دوی خپل اسمبلی او وزیر اعلی لري خو ډیر واک د گورنر سره یې چې د وفاقي حکومت لخوا ګمارل کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
دغه احتجاجونه د تیرو درې میاشتو راهسې په وقفه وقفه شروع شوي ولې د تیرو لسو ورځو راهسې د ګلګت بلتستان د بېلابېلو سیمو ولس په ګلګت ښار کې راغونډ شوي. د اسلامي تحریک پاکستان صوبائی جنرل سیکرٹری گلگت بلتستان شیخ مرزا علی وویل چې دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ته او هغه غواړي چې حکومت د پاکستان چاینا راهداري منصوبې نه فائدہ واخلي نو غواړي چې ټیکس لګوي. د سی پیک جوړېدو په نتیجه کې به ډېرې نړیوالې کمپنۍ راشي. نو وفاقي حکومت وایي چې که د ټیکس قانون نه وي د هغوی نه محصولات یا ټیکسونه نه شو اخیستلی. موږ وایو چې موږ ته عیني حقونه راکړئ او که تاسو ټیکس اخیستل غواړئ نو اول به گلګت بلتستان د پاکستان په آئین کې شامل وای. د ځایي خبریال شبیر میر په وینا د دغه احتجاجیانو شمیر په زرګونو کې دی. شبیر میر وایي چې وفاقي حکومت د ټیکسونو غونډولو قانون خو په کال 2012 کې راوړی خو عملي شوی نه و. ولې موجوده حکومت ټیکسونه غونډول شروع کړل نو ولس پر احتجاج شروع کړی دی. وای دغه ټیکسونه د ود هولډینګ او انکم ټیکس په نومونو غونډول شروع شوی. په ډېره زیاته یخنۍ کې دا احتجاج روان دی. منفی لس ډیګري سینټي ګریډ یخنۍ ده. دلته د هر تن خبره دا ده چې که وفاقي حکومت ټیکسونه لګول غواړي نو ودی یې لګوي، خو اول دی په وفاقي حکومت کې نمایندګي ورکړي، ځکه چې د کوم ځای نه ټیکسونو لګولو فیصله کیږي نو هغلته خو د دې ځای څوک نماینده هم نشته. لدی وروستو مې د گلگت بلتستان د وزیر اعلی معاون خصوصي عابد علي بیک سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د گلگت ولس ډیر غریب دی، نو هغوی ټیکسونه ورکول نشي برداشت کولی. نو خو زمونږ کارخانه شته، نو کومه بل ذریعه شته، نو ځکه خلک احتجاجونه کوي. دا وخت په صوبه کې د اقتدار او د اپوزیشن دواړو ایجنډا په یو پوینټ ده. مانا چې خبره یوه ده چې تر هغې به ټیکس نه ورکو چې څو نمایندګي نه وي. اوس د حکومت او د اپوزیشن په شریکه یوه کمیټه هم جوړه شوې. هغوی وزیر اعظم پاکستان ته خپل سفارشات لیږلي، نو که وزیر اعظم هغه سفارشات دستخط کړل نو دا ټیکسونه به ختم شي او د دوی په وینا چې حکومت د زیاتو احتجاجونو د وجه ټیکسونه غونډول خو ودرولي دي، خو د ټیکسونو اخیستلو قانون نه دی ختم کړی. خو دوی خوشبین دي چې ممکن ده دغه قانون واپس ختم کړي. خو دوی وایي چې احتجاج به تر هغې شروع وي چې یا خو ټیکس قانون ختم شوی نه وي او یا ورته په وفاقي حکومت کې نمایندګي ورکړل شوی نه وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا وسوري دي شي. از یو څه د غړې په دې وګدو کې د فرهاد دری ای وسندر وره. ناری
ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری لا 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 ناری 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 la 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 جوان خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا خسبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 Nari 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 n
اوریدونکو تاسو د فرهاد دریا سندراوري د مشال ریډیو ته غوږی پیندیم بجې شوی راځي ل عبدالحی کاکړ څخه خبرونو لنډیز وره
د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر تر بیان وروسته نن د پاکستان د پارلمان حکامي سلامتي کمیټي غونډه وشوه چې مشر یې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق وکړه. نوموړي وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د یو شمېر پښتون جاج واخیستل شو او دا وڅېړل شوه چې له بدلیدونکو حالاتو سره باید د پاکستان غبرګون څه وي. ولسمشر ټرمپ ویلو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې هیڅ نه کړي، بلکې دروغ یې ورته ویلي او دوکه یې کړې ده. د امریکا ملي سلامتي سلاکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي چې د پاکستان مایوس کېدو وروسته یې داسې بیان وکړی. د جنوري په 2 له وایس آف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې جنرال ایچ آر ماستر وویل چې ولسمشر ټرمپ له پاکستانه د ښه ملګرتیا تمه کوله، خو د هېواد اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایي نه کوي او وسلوالې ډلې د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره استعمالوي. پاکستان ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت زیات شوی. نن په اسلام آباد کې نیز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې ځینې کړې غلط خبرونه خپروي چې پاکستان او افغانستان تجارت کم شوی، خو د ده په وینا خبره د دې برعکس ده. نمردان پولیس وایي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان په وژنه کې تورن یو بل کس نیول شوی. د نمردان هیډ کوارټر ډي اس پي اختراعات خان نن مشال ډیو تور نیول شوی کس اظهار الله وژي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو وروستي عملیات د هغوی د وړتیا د لوړوالي نښه بللې. دغه ماموریت نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. پروزګان ولایت کې چارواکي وایي د فوج په مځکنیو او هوایي بریدونو کې 9 طالب وسوال وژل شوي. پروزګان کې د 215 اتل کلي اردو د څلورمې لوا قومندان رمچا حکومتي دا خبره مشاله لیکلې ده. په ایران کې حکومت ضد مظاهرې دوه مفتیه ته داخله شوي. حکومت د ټولنیزو رسنیو د پاڼې تړلي او ځکه دا نه معلومه چې آیا د نن ورځې مظاهرې د تېر ورځې په پرتله کوچنۍ وي او که څنګه. ترکیه د امریکا د فدرالي محکمې لخوا د یو سرخ بانکوال چې د امریکا له بندیزونو سره د ایران په سرغلونو کې پانکاري تورن دی مجرم پېژندلی، یو قانوني رسوایي.
اوریدونکو تاسو له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واره. دا اوس په رفت انجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
د پاکستان انګریز چپ ورځپاڼه اډان په خپل ادارې کې لیکي چې په موږ کې ناموسي وژنې زیات شوې دي، خو د افسوس وړ خبره دا ده چې حکومت په دې لړ کې هیڅ ګامونه نه پورته کوي او دا مهمه معامله د نظر وستلې. ادارې وایي چې د پولیسو تر مخه د پنجاب ګجرات سیمه کې تیر کال ناموسي وژنې زیاتې شوې دي چې پکې یو سلوي ښځې د غیرت په نوم او د کورونو جګړو له وجې وژلې شوې دي. ادارې په وینا چې دا کیسونه دي چې رپورټ شوې دي، خو په اصل کې دا شمېره د دې هم زیاته کېدای شي کوم چې د پنجاب لور پرتو سیمو کې کیږي. ادارې زیاتوي چې د پولیسو په وینا په داسې کیسونو کې اکثر خپل خپلوان ککړ وي، خو ډېرو کمو کسانو ته په دې کې سزا ورکول کیږي. ادارې لیکي چې افسوس خبره خدا ده چې حکومت هم خپل جوړ شوی قانون عملي کولو کې ناکامه شوی دی او د غیرت پر نوم وژنې مخنیوي بل کې د معاف کولو شک ختمولو کې ناکامه ګرځېدلې. ادارې په وینا چې ځینې افسوسناک روایتونو له وجې غیرت پر نوم وژنې کیږي او د دې وجه په قوانینو کې مجرمانو ته سزا نه ورکول او جرمانه نه لګول دي. که ریاست د ښځو تشدد په کیس کې خپله برخه جوړ شي نو مجرم ته سزا ملاوېدای شي. ادارې لیکي چې په اړه به د سړو سوچ بدلول وي نو هله به په ټولنه کې برابري راځي او که په قوانینو عمل درآمد نه کیږي او د ښځو جنکو وجنې همدا شان روانې وي نو حکومت لبا په دې کې مداخلت کول پکار وي، نه چې د قدامت پسند خلکو په ذمه یې پرېږدي. ادارې اخره کوي چې دا اوس ضروري ده چې د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره په قانوني او سماجي توګه فوري ګامونه پورته کړی شي. نوایبه ترسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چزوی ویلي چې د پاکستان سلامتي او موجوده حالاتو ته په کتو د فاټا په معاملې د لاکار نه کیږي، نتیجې خطرناک کېدای شي. ادارې وایي چې د فاټا د مستقبل خبره راغله نو په پارلمان کې د لویو مضبوطو قوتونو پر ځای جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې معامله بالکل مختلف موقف پل کړو. ادارې زیاتوي چې عجیبه خبره خدا ده چې دواړه ګوندونه د حکومت اتحادیان دي، حکومت په دې معامله یو دی خو د خپل اتحادیانو له وجې هیڅ یو فیصله نشي کولی. ادارې اخر کې وایي چې حکومت ته پکار ده چې بې له ځنډه دا مسله پارلمان کې وړاندې کړي او په جمهوري توګه د دې حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او امریکایي چارواکو د یو بل په اړه سختو بیانونو او د دواړو هیوادونو په اوسنیو اړیکو مقاله لیکلې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د ګرانې پر ضد مظاهرو او د 2010 کال د عربي پاڅون یا عرب سپرینګ په مقایسه کولو یو مقاله خبره کړې ده چې د دواړو غټ ټکی تاسو ته جمل وایي.
ټایمز رسپانه لیکي د یو کال نه کمه موده کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و. په کې له نواز شریف سره په خبرو کې ویلي وو نوموړي ډېر زبردست کارونه کړي دي چې په ارزه کې ښکاري. تیر کال نواز شریف عدالت ته د ځینو شتمنو نه ښودلو له وجې د وزیر اعظم لپاره نه احلاو ګرځول شو. په هغه وخت کې د ولسمشر ټرمپ له نواز شریف سره اړیکې ډېرې ښې نه وې. رسپانه لیکي د نوي کال په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپلو پیغامونو کې پر پاکستان انتقادونه وکړه چې دا هیواد له دروغو دوکې کار اخلي او له دې وجې به پې د امریکا امداد بند شي. رسپانه لیکي که څه هم د ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې انتخابونه اوس هم محدود دي، خو تر اوسه داسې کومې نښې نشته چې د امریکا موجوده انتظامیه به پر پاکستان خپلو هغو خبرو منلو کې کامیاب شي چې پکې د امریکا پخواني ولسمشران پاتې راغلي وو. رسپانه لیکي په سپینه ماڼۍ کې لوړپوړي سلاکاران د پاکستان په اړه د سخت دریځ خپلولو غوښتنې کوي، خو د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې بیا د محتاطه ګامونو پورته کولو په حق کې دي، ځکه چې د هغوی په اند اسلام آباد اوس هم د واشنگټن یوه مهمه ملګری دی. ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان پر استخباراتي ادارو تورونه لګول کېږي چې د طالبانو یا حقاني شبکې پر ضد یې ډېر کم یا د نشت برابر ګامونه پورته کړي دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو خلاف مبارزه کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي په ایران کې د روانو مظاهرو شدت، تیزوالی او اهمیت ځینې څېړونکي حیرانه کړي دي، خو زیاتره څېړونکي بیا په احتجاجونو کې د خلکو د رښتینې شمیر مودې مشرتابه او سیاسي هیلو په ګډون سنو خبرو له وجې له غیر یقیني سره مخ دي. رسپانه لیکي د احتجاج کوونکو دا جذبې کېدای شي چې دا کیدو او خواهشاتو یوه برخه وي، خو دا د 2010 کال د عرب پاڅون د تجربو نه هم متاثر ښکاري. په ګڼ شمېر کې سکالرانو تیر و کال د 2011 کال د عرب پاڅون او له هغه وروسته د حالاتو په اړه په لیکلو تیر کړي دي. رسپانه د عرب پاڅون نه د ترلاسه شوو تجربو په اړه لیکي د انقلابي تحریکونو خپل دریځ وي خو دا نه ختمیږي. رسپانه لیکي په ناڅاپي توګه د زیاتو خلکو راپورته شوي پاڅونونه اکثره غیر یقیني ثابت شوي دي. رسپانه لیکي په عربي هیوادونو بیا په ایران کې د اقتصادي بحران، ناکامه حکومتداري، درغله مشرانو، حد نه زیات پر اعتماد پوس او د ناسمو پالیسیانو له وجې د تیرو ډیرو کالون رئیس خلق خفاو.
د سولې پر لو
مستقبل خاورا
امر غواړو امر غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نجوان د سره نسته. دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
ورزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پنس د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت مظاهرو سره یوځای شي. پنس د امریکا غږ رډیو سره په یوه مرکه کې ویلي چې په دغه صورت کې به امریکا د یو متحد په توګه د دوی ترڅنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. یاد دی چې له تیرې هفتې څخه په ایران کې د ګرانۍ پر ضد مظاهرې روانې دي چې اوس د حکومت پر ضد پر احتجاجونو بدلې شوې دي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټر.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ درېږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پنس تېره ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې دي د حکومت ضد اعتراضونو سره یوځای سي. پنس وایي زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوانو وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي د امریکا متحده ایالات او د دغه هیواد خلک د هغوی رښتوني متحدین دي. پنس وایي موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري اوس چې په پرله پسې ډول نړۍ ګواښي. پنس دغه ورځ د امریکا د 2009 کال هغو مظاهرو ته اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اعتراض راوتلي وو، خو پنس وایي هغه مهال د ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وې او تمه یې وه چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دی وایي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ ونه کړل. په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې امریکا به د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره څه ډول ملاتړ وکړي، خو د امریکا مرستیال ولسمشر تېر ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او دای ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 3 نیټه د ایران مظاهره چانو ته په ټویټر لیکلی وو، امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. مایک پنس وایي د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یو مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصولو سره برابرې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون ویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پنس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی او امریکا یې تورنه کړې چې د دب خبره په مضحکانه توګه د مظاهره چیانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران سفیر ښاغلی خوشرو په هیوادونو غږ کړی چې د واشنگټن دریض وغندي. په ایران کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مظاهرې پیل شوې دي او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد اشعارونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په اخو ډب کې 22 تنه وژل شوي، او همدا مسله د دې لامل شو چې امریکا د ایران د دغه کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د فریبا ظاهر پر رپورټ کې واردل چې په ایران کې د نرخونو زیاتېدو خلاف او اقتصاد ښه کول لپاره حکومت ضد مظاهرې دوام یې ونې ته اوږدې شوې دي. د رپورټو تر مخه د پولیسو سره نښتو کې د مظاهرو په مهال له شلو ډېر کسان وژل شوي دي او تر زرو زیات نیول شوي هم دي. آیا دا مظاهرې په ایران کې د یو لوی بدلون سبب کېدلی شي؟ په دې اړه مو د آزادې اروپا ریډیو د ایرانی څانګې ایډیټر نوشیب بغراتی سره مرکه کړې او په سر کې مته پوښتنه کړې چې په مظاهرو کې د کوم سیاسي فکر خلکو برخه اخیستي.
دولت حسن روحانی متهم میکنه جناهای دیگر
د ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ حکومت د دولت ځینې سخت دریځ غړي تورنوي چې دا مظاهرې د نوموړي د اصلاح غوښتونکو رژیم پر ضد پیل کړي دي. که په لومړي سر کې داسې و هم، نو اوس خلک بغیر له کومه مشره مظاهرې پر مخ بیایي. احتجاج کوونکو یوازې د حسن روحانی مخالفت نه دی کړی، بلکې د ټول دولت ضد یې شعارونه ورکړي دي. خلک پر ټولنیزو مطبوعاتو د یو بل سره اړیکو له لارې راغونډيږي چې له وجې مظاهرې پراخه شوې دي.
خودشون در شبکه های اجتماعی وارد خیابون میشن.
د ایران په گاوند کې د عرب سپرینګ په نامه تر مظاهرو وروسته ځینې هیوادونو کې حکومتونه چپشل او پر ځای اسلام پالو د واک واګې واخیستي. خو د ایران نام مظاهره چن اسلامي ایجنډا نه لري. دوی یوازې د اقتصاد ښه کېدل او کنه رژیم بدلول غواړي.
در ایران ته 40 سال گذشته به
په ایران کې په 13 سلويختو کلونو کې د حکومت دننه دوه ډلې دي، یوې اصلاح غوښتونکو او بلې محافظه‌کارا. دواړه اسلام پالي دي. که تاریخ ته وګورو نو مظاهرې هم د دوه کړي دي، خو اوسنی مظاهرې د عام خلکو لخوا روان دي. دوی د ګرانۍ پر ضد شعارونه ورکوي، خو اصلي هدف یې دا دی چې د ایران په سیاست کې باید د مذهب کارول ځای ونه لري. دوی غواړي چې حکومت سیکولر وي، او دوی یو مشهور شعار ورکوي او وايي محافظه‌کار او اصلاح غوښتونکو د ټولو ستونزو جوړون کې
اصولګرا دیگه تمام ماجرا.
د دې مظاهرو زور څومره دی او راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟
خیلی سخته که پیش بینی بکنیم.
مشکل ده چې په دې اړه وړاندوینه وو. د ایران حکومت په ډیر زور سره د دې مظاهرې د ځپلو کوشش کړی دی. احتجاج کوونکي مشر نه لري چې د دوی کمزوري یې ګڼلې شو. د دې لقب له دوی کې دی شي چې یو خل نه شي. په 2009 کال کې چې کومي لوی مظاهرې شوې وي، مشران یې معلوم وو. اوس مهال داسې کوم سیاستوال او یا سیاسي ګوند نشته چې د دې مظاهرې چانو مشرۍ پر غاړه واخلي. کوم سیاستوال او یا سیاسي ګوند دروانو مظاهرو مشرۍ په لاس کې واخلي، نو دا نه د معلومه چې آیا د ټولو مظاهره چانو لپاره به یې مشرۍ د منلو وړ وي او کنه
مقبول باشه از طرف مردم.
د ایران حکومت پر امریکای، سعودي عرب او اسرائیل تور پور کړي چې دا مظاهرې پیل کړي دي. آیا کولای شي رژیم له پښو وغورځي؟
من فکر نمی کنم که آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی
فکر نکوم چی آمریکا اسرائیل او یا سعودی عرب د دې مظاهرو په ترتیب یا اداره کې لاس لري. البته دا هیوادونه د ایران رقیبان دي او طبیعي ده چې پر دې مظاهرو به خوشاله وي. خو دا ډیره مشکله ده چې وایو دا احتجاجونه به رژیم بدل کړي. په دې اړه ډیره پښتنې لا ځواب شوي نه دي. آیا دا مظاهرې تر دې هم غټېدلې شي؟ آیا هغه لوی سوداګر او کاروبارونه چې د ایران اقتصاد یې روان ساتلې د دې مظاهرو برخه کیږي او کنه؟ خلاصه دا چې اوس مهال داسې نه ښکاري چې د دې مظاهرو په پایله کې به رژیم بدل شي
که تا اونجا بخواد پیش بره.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د دنیا غزل یو سندره و. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اشته دي. رپورټون ته راګرځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سره سوداګري نه ده کمه شوې او په دې اړه ورکړل شوی رپورټونه سم نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ افغان چارواکو وویل چې د ایران چابهار بندر هند سره حواله لارې تجارت او مرکزی آسیا سره پراخو اړیکو په ساتلو سره د پاکستان سره پر سوداګرۍ تکیه کمه شوې ده. د دوی په وینا له همدې کبله د دواړو هیوادونو کاروباري راکړه ورکړه هم خراب شوې. د دې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دا اوس وخت کې ډېرې ښې نه دي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیر دوه کالو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې وده شوې. د زیارت په ورځ 19 خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په وینا چې دا تجارت د کال 2015 په نسبت کال 2014 او 2018 کې ښه شوی و. دوی ویل چې تیر کال نه یوازې پاکستان 9% وریجې افغانستان ته لیږلې، بلکې د افغانستان تازه میوه پاکستان ته راغلې او د پاکستان د لارې نور ملکونو ته هم رسېدلې.
پاکستان به دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی اړیکې ښه کول او سانتیا ورکول جاری ساتي او د خپل خاورې په ذریعہ به افغان ترانزیت ټریډ لپاره ضروری مرستې پراخی. موږ د افغانستان چارواکو سره د تجارت په اړه خبرې هم کوو چې دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت لپاره ترانزیت ټریډ کوآپریشن اتارټي غونډه زر شروع کړو چې د پاکستان له لارې د افغانستان تجارت لپاره نور هم سهولتونه ورکړي شي.
دا هم اوی چې د افغانستان حکومت او دواړو ملکونو ترمنځ جوائنټ چیمبر اف کامرس په درخواست پاکستان ته د تازه میوو تجارت شوی او د لپاره ځانګړي لارې هم جوړې کړي شي. خود پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابېدو په سیر کال اکتوبر میاشت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د کابل لخوا غوښتنه کېده چې هند هم د تجارت په معاهدو کې شامل کړي شي. د لړکې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت د خاړې کو سره تړل شوی وي.
ځینې داسې ټریډ کوي چې هغه ډېر ریټیل ٹائپ ٹریڈ بھی کم انداز کی ہوئی ڈیر خالے کی کئی اور الگ الگ سامان اڑی اور آگا ڈیر گھٹا پیمانہ باندھے دوے ٹریڈ سے جڑی گی. نو دا ریکارڈڈ ودی یادی نو ریکارڈڈ ٹریڈ کا خشوے دے نو دے مطلب دا جی آرگنائز ٹرانسپورٹ سروس چی دے آگے تم فائدہ شوے دا اور دویم دا چی آرگنائز بینکنگ سروس چی کم دے مثلا چی سو ٹریڈ کئی اور دا ڈیر مال اڑی آگے بینکوں نہ کر رہے ہم واخری آگے دا پارا نو آگا آگے کہ ہم بینکنگ چینل کے ہم لکوٹی ایکٹیویٹی راشی نو دے مطلب دا چی دا ایکٹیویٹی درے ہونا تر تر ٹرانسپورٹ گڈز او فائنینشل سروس دے کے درے ہونا کے کب بہتری دا غلی بھی دا خوشاینده خبره ده.
یا دوی چې د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه په کال 2015 کې په اسلام آباد کې شوې و چې د سنپس زیات کمیشن غونډه لا تر اوسه د ځنډ ښکار ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه نشته دی او فیسبوک او ټویټر لري د هغې لارې هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ او وایې ورئ. د دې ګړی اخیری رپورټ ته ورځو او دا د بلوچستان څخه زموږ همکار را لېږلی دی. دا به اورو. په بلوچستان کې د کورنو چارو صوبایي وزیر استعفا ورکړې ده او د اسمبلۍ ځینې غړي غواړي د وزیر الله خلاف د اعتماد پر ووټ رای واخلي. دوی په دې اړه تحریک جمع کړی دی. که داسې وشي نو ویره ده چې کېدای شي د مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شریک حکومت ختم شي. هغوی چې د وزیر اعلی د پاتې کېدو ملاتړ کوي وایي دا د جمهوریت خلاف سازش دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
تیر ورځ د ګډ حکومت برخه لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د اسمبلی د غړو جلا جلا غونډې سوي او په هغه کې د اعلی وزیر د ملاتړ اعلان کړی دی. وروسته د یاد سوي ګوندونو غړو د اعلی وزیر سره لیدلي او وژه په وژه ورسره د درېدو تسلي ورکړې ده. پر دې مهال اعلی وزیر ویلي دي چې د ده سره دا وخت 34 غړي ولاړ دي. په دې ترڅ کې نور حال د اعلی وزیر سیاسي سکرتر ملک زید کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي.
دغو خلاف موږ د دې بعد
وکړو د قانون مطابق د عین مطابق به دا خلخ پر شتو زلاس منځ ول دا د قائد وو د پارټي د سربراه د مرکزی او د صوبایي سربراه خلاف دا به د پارټي په مشاورت کوي دوی شهر کده ماخه د کم لو ایمت د پارټي لري وزارت او ایم پی دونه ایمت لري پارټي کوم فیصله وکړي دوی به دا خبر دوی د پارټي د فیصله خلاف روان
بل لور د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي سکتر نصیب الله بازی تیر ماشم په کوټه کې وي خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د زینو کسانو پر خواهش باندې حکومتونه نصیب بدلیدلای
و صدرې کسان دي چې په دا سازش کې ملوث دي او هغه د مفاد شکار سوي دي او د یو پارټي ته نقصان رسي او جمهوریت دی ریل کوي پارټي موږ کتن د اجازه نور کو چې دی دا جمهوریت او د پارټي خاصه نقصان ورسي او ان شاء الله تعالی په دا صورت کې به دا شین ټول ناکام شي
هله په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د تحریک عدم اعتماد ناکام کولو په خاطر د سېنیټر راجا ظفرولک په مشرتابه کې درې کسیزه کمیټه ټاکلې ده د کمیټې غړي به د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره تماس نیسي بل خو ته د اسمبلی له لوري د بلوچستان والي ته په لیکل شوي خط کې د اسمبلی غونډه د رواني میاشتې په نامه نیټه د راغوښتلو غوښتنه شوې ده چیرې چې به اعلی وزیر د تحریک عدم اعتماد ناکام کولو په خاطر لږ تر لږه درې دېرش رایه ترلاسه کوي دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند ګډ حکومت دی د اسمبلی په 15 غړو کې مسلم لیگ نون 21 پښتونخوا ملي عوامي ګوند 14 او نېشنل ګوند 11 چوکۍ لري دغه ډول په حزب اختلاف کې د جمعیت العلماء اسلام 8 د مسلم لیگ کا 15 بلوچستان نېشنل ګوند 2 او نېشنل ګوند او وادت المسلمین یو یو غړی لري خو د کورنۍ چارو د لری کلسي وزیر میر سرفراز بوکټی په وینا چې د مسلم لیگ نون ګوند زیاتره غړي دا وخت د تحریک عدم اعتماد په کتار کې ولاړ دي
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړي
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
اوریزن کو تاسو مشال ریډیو ری په دغه خبرونه چې د جمعې پورسته خبرېږي سبا له مشال ریډیو ورده شوس د خبرونو لنډیز ل عبدالحی کاکړ خبرو
د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر تر بیان وروسته نن د پاکستان د پارلمان قومي سلامتي کمیټې غونډه وشوه چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق وکړه او نوموړي وروسته خبر اعلان کړل چې په غونډه کې د یو شمېر پښتون جاج وخصو او وڅېړل شو چې له بدلیدونکو حالات سره باید د پاکستان خبرګون څه وي ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا په تور 15 کلو کې په احمقانه توګه پاکستان ته د 10 ارب ډالر ورکړي خو اسلام آباد په جواب کې هیڅ نه کړي بلکې دروغ ورته ویلي او دوکه ورکړې ده د امریکا ملي سلامتي سلاکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي له پاکستان مایوسه کېدو وروسته داسې بیان کړی دی د جنوري په 2 له وایس اف امریکا سره په ځانګړي مرکه کې جنرال ایچ آر مکماستر ویلي ولسمشر ټرمپ له پاکستان د شمول ګټیا تمه کوله خو د هیواد اوس هم د وسوالو ډلو ملاتړ کوي د ټولو وسوالو خلاف یو شان کاروای نه کوي او وسوالو ډلې د خپل خارجه پالیسي لپاره استعمالوي پاکستان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت زیات شوی دی نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته د وینا پرمهال د پاکستان بهرنی چارو وزارت پلان ډاکټر محمد فیصل خبر اعلان ټول ځینې کړي غلط خبرونه خبروي چې د پاکستان او افغانستان تجارت کم شوی خو دا په وینا خبره ده د پاکستان د مردان پولیس وايي د عبدالولي خان پونتون زده کوونکی مشال خان پوجن کې تورن یو بس کاسینو ولیدي د مردان هډ کوارټر ډي اس پی اختراق خان نن مشالې ټول نو وسو کس اظهار الله نيږي د ناټو غوت ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوجن وروستي عملیات د غوي د وړتیا د لوړوالي و نښه بللې ده د ماموریت په خپل ټویټر باندې کوي چې افغان پوج په روسي کې په ننګرهار کونړ او لغمان کې عملیات وکړه او ثابته کړه چې طالبان او داعش اسلامي دولت په ماتولو برلاسي شوي دي په روزګان ولایت کې چارواکي وايي د فوج په ځکنیو هوایي بریدونو کې اوه طالب وسوال وژل شوي په روزګان کې د 215 اتل کلي اردو د څلورمې لیوا کمانډان محمد شاه قیمتي مشالې د ټول روزګان د مرکز ترین کوټ ختیځه کفترخانی او هزارګي سیمو کې پرون ناوخته په ځکنیو عملیاتو سربېره هوایي بریدونه شوي پیران کې حکومت ضد مظاهره دوه هفته داخل شوې او تهران لغوه وروسته پر امریکا د هیواد په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړي چې ولسمشر ټرمپ مظاهره چانو ته په مناسب وخت ملاتړ وړاندیز وکړ حکومت د ټولنیزې رسنیو ویبپاڼې تړلې دي ترکی د امریکا د فدرالي محکمې لخوا د یو ترک تنخواه چې د امریکا له بندیزونو سره د ایران په سرغړونو کې په همکاري تورن دی مجرم پیژندلی او یوه قانوني رسوایي یې بللې ده.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې ناسته خپرونې پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره د ټول ټیم په استازیتوب مخه کوم که په همدې سپو پاتې شي ډیوه ریډیو اورېدلی شئ.